لوبو له ميدانا هرأوني لأزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت لوی اخترمو مبارک شه یو ور بیا درته د لوب له میدان نه اونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي د روان کال تر ټولو ستر ټورنامنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان 20 ورځ غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو دا ونه مدرته د ځانګړي مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو زه بختیار ساحل پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی د افغانستان کرکټ بورډ ویلې دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونی د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکل ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15مه نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8مه او وروستۍ به په 11مه نیټه وي د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي بل لور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخواني لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د 6 آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16مه نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي د کرکټ بورډ ټاکونکو ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر نور علي زادران احسان الله جنت زبید اکبری ریاض حسن اسحاق رحیمی وکټ ساتونکی اکرام الخیل علا نور ناصری بهیر شاه محبوب وفادار مومن نوید اظهار ضیاءالرحمن اکبر شرف الدین اشرف سلیم ساپای ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي دغه راز عبدالملک اصغر اتل عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالي ترسره کړي دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان پاکستان متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ 2 مخکښ لوبډلې د نیمه پایلوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23مه نیټه ترسره کیږي افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر 14مه نیټه د عمان دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 16مه نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13مه نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 9مه 9مه او 11مه نیټه 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خیر چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 10 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. دا وړه ده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپی سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل له ځمکې څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپی سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافی سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلینډ، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته له مخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالینډ لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلینډ له دوه نمرو سره او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولې چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید زهیر مل څخه اور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې په دې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو ته کره کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیاو او خنډونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټې په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورډ غړیو ته ترشح کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوي د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2018 کال کې وشو له ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پرېکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2018 زیږدیز کال کې د 5 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نهه اتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږویشتمه نیټه پای ته ورسېده انګلستاني لوبډلې ونه کړای شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړي او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه په خپلو دوو پاڼیو کې 453 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکښه وه او 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچوونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼۍ 10 نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنی انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړی شوه او ټوله لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼیو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼۍ کې 4 او په دویمې پاڼۍ کې 8 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولې د چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډله ترمنځ د ورځنیو شل ورځو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ وراخوا د ځغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د ځغاستې په دوو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 70 تنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي،
دغه سیالۍ چې نن ترسره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو ګیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بېلابېلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سالی کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره، چې دواړه چټکې منډې دي. نو سالی مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د ولید چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلې دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو، د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې د پچاچونې له لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22 نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالۍ وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ویل کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ او د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په یو بل خبر کې بیا ویل شوي چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جولای په 23 نیټه له قرغیزستان، په 24 له ازبکستان، په 26 له ایران، په 28 له تاجکستان او په 30 نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا اونۍ مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او وروستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې وروستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دا د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللی دی. پم دې تړاو مله پخوانی لوبغاړی او روزون کې دولت خان احمدی سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وکړو د غوراوی کمیټه مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسي روان ده.
په دې حالاتو کې سي منګه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سوي نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي، او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستی سي هغه کې منګه باید لږ نه منګه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای سیدل ته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سیده په دې حالاتو کې پلي کول ډیر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ورتیا باندې سیده انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرا معنا باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی د افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شې دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
زم سوال کې یو مهم ټکی دا د سکمنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي که نه کوي. که چېرې دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چېرې دلته موږ نه پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري، او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ د پلیرانو په شکل کې پالیسی ونه ده، منګه ډیرای سیده د لوبغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و، ډیر وخت د پاره د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته صحیح پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنه څه هدف لرلې شي او کنورې مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسی پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. که چېرته موږ دیسی لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه پخوا د موږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی موږ شاته بالکل کار نه ده کړی، موږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نډاریګو، نو باید وی بایلو دینه باید ونه درسو، منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي، نو منګ به د سې لوبغاړي د منګ ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه منګ پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي، نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي، دا یو ډول ګډوډي نه ده؟
بالکل، دا د سلګ عجیب غونته دا سه لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوخت وو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا مینج کی ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک ځي نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدې ټاکنو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره هم دا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومګه چیرته ګو وایو چې مونږه سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته مونږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته مونږ د انتخاب ته سیدا ټکی ګدو تر څو مونږ لوبډله جوړ کو دوه برخه سی له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم مینجمنت ده هغه د ټیم یووالی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپله یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي د ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه ده صحیح ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسي چیس کولای دي موږ ټیم خپله درې سوه رنز نیسي کولای فاس بالینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ چې دي موږ ته وګوري فټنس دې موږ وګوري دا په خپله باندې یو غټ پروسس ده چې دا پاتې ده نو اوسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو دې شیانو ته ډیر خوان لا فکر کارو سدا شین وس باید مکمل وای دا ټول شین باید مکمل وای لو بوارو صرف کنډیشنل او دی میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورډ کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه مونږ ته ډیر پاتې
په کندار کې تر میاشت زیات زینو ځوانانو په ګډون د ایمرجینګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کیمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي غته لاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وکړه روزنیز کیمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سړی کله ډراپ کیږي د ته به لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې ښه پیغام نه ده په دې هم زم پوهیږم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړی باید ذهنن ډیر قوي اوسيږي او خپل لوبه پرې نه دي
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا د یو د موږ هغه کومه پاتوې چې ده یا پروسس چې ده پروسه د سلیکشن چې ده هغه پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو ک وګورو ملي ټیم کې کچیرته انتخاب هم کو تور ته ولو خو الته موکې نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سیو لیک کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړي کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موکا ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کې کې بیا نور نوی ځوانان وي نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشحالولو کوشش کیږي نو مشکل له خلک دی په سي انتخاب کې خوشاله سي ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله 15 کسه 14 کسه 18 کسه کله انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام شو هغه ډراپ شو او ولې څوک انتخاب شو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه چې کله معلوم شو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه شي میډیا هم پوه شي عوام هم په دې باندې پوه شي چې زو لوبغاړي ولې ډراپ شو ولې انتخاب شو نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده که څوک انتخاب شوی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستا لاند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي
نکه مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زره کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلای د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږ تیاری خپل مکمل کو مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وی په هغه ستراتیژي باندې کار کول دی وینینګ ستراتیژي جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږ دغه پروسسونه سدي دا باید زر د ورلډ کپ نه مخکې مکمل سي منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي ای بیا به د تیاری مسلو ته زو نو دواړه مسلو کې مونږ ورکپ مونږ ته وخت کم ده کچې ته دا مونږ نه وخت زیات نيسي نو دا به مشکل وي بل دی ما غدا ده د ما ورته د ما غوښتنه یا ویلې سي سي د ما یو ریکوست سي دوی دغه کوم لوبډله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیڅ اتم نور دلګونو او د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید د لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کمبینیشن باندې په ډیر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري په انډیا کې په کوم کوم خارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شو لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغ
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال